په دې خبري ټولګه کې افغانستان کې لوګه او د مرستو کمیدل بلګری ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره اتم هیواد دی. دبليو ایچ پی د بودیجې د کمښت له امله په 10 میلیون افغانانو باندې خپل مرستې بندې کړي دي. د جګړو د خبریالانو ژوند ته خطر. د اوکراین او غزې په جګړو کې خبریالانو خورا سخت زیان لیدله، خو له دې سره سره دوی خپل کار ته دوام ورکوي. او د مالیاتو د زیاتیدو له کبله د سوداګرو تاوان. طالبانو د پاکستان پر کینو مالیه زیاته کړې او سوداګر وایي چې له دې عمله زیانونه ګاللی دي.
سه شنبه د دسمبر د میاشتې 24مه شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایچ پی وایي چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کمښت له پلوه اتم هیواد دی، دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله اړ شوی چې 10 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر ودروي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې میلیونونه افغانان ژمی کې صفر ته د خپلو خوړو د زیرمو د رسیدو لپاره شېبې شماري. دغه سازمان ویلي په یو داسې هیواد کې چې له وړاندې د هرو دریو تنو څخه یو یې هر شپه له خوړو پرته ویده کیږي، کورنۍ د خپلو کوچنیانو ګرم ساتلو او ورته د خوړو د چمتو کولو له ستونزو سره مخ دي.
افغانستان کې ژمی د لوږې د ډېرېدو وخت دی. په ژمي کې د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې کورنۍ خپلو کوچنیانو ته د خوړو برابرولو لپاره هڅې کوي. په 2023 کال کې د بودیجې د زیات کمښت له امله زموږ اداره اړ شوه چې له 10 میلیون افغانانو سره خپلې بیړنۍ مرستې بندې کړي. په روان ژمي کې د هغو 6 میلیونو خلکو چې نه پوهېږي چې بل خوراک به له کومه ځایه ترلاسه کړي، د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 9 میلیونه دغو خلکو سره مرسته کوي.
ملګرو ملتونو شکل د افغانستان په ګډون د نړۍ د 500 بې وزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د دغه سازمان د پخوانی غوښتنې په پرتله 1 میلیارد ډالر کم مرسته غوښتي. د مرستو دغه کم ځای په افغانستان کې د اړمنو خلکو پر شون هم اغیزه وکړي.
موږ د 2023 کال په پای کې د 5 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنې په پرتله اوس په 2024 کال کې د بشري مرستو لپاره د 6.5 میلیارد ډالر مرستې راټولولو هڅه کوو. دا یو د پام وړ کمښت دی.
ملګری ملتونه وایي په 2024 کال کې د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره څه د پاسه 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. قانون کې په کور دننه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو او په نړیواله کچه د روانو ناورینونو له امله په دې اړه چې نړۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوي مرستې څومره برخه ورکړي مطمئن نه دي.
دا چې څومره مرسته باید وکړي او څومره ونه کړي، دا د تقاضا او د ضرورت پر بنیاد او د نړۍ د حالاتو تر ته ګوري. خو بیا هم نو چار چا مو کورنده دې کوم مرسته ده دوی دا څرنه کوي په دې اکرمان دي خامخا به دوی به د افغانستان سره افغان وګړو سره مرسته کوي. نو دا چې مقدار به 3 میلیارده او کم زیات وي دا نه بیا بل بحث ده، اما مرسته هم بشر ته خامخا رسیږي.
د اټکلونو له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 2.1 میلیون افغانان د افغانستان د نیمایي نفوس له شمېر څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دغو خلکو کې 25% ښځې، 25% کوچنیان، 1.3% معلولین او 2% عمر خوړلي کسان شامل دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سنا مجلس سی وغړی ته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات حل شوي، خو د پاکستان حکومت په خاشا تکړه او دغه مذاکرات ناکام شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د نورو مسایلو په اړه هم خبرې کړې دي چې په دې اکله د پروګرام د ملما غاوس جانباز سره د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ خبرې کوم چې د ام داوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی. د غاوس جانباز صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. پښتنه مې دا کوله چې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې څه ډول تاسو ارزوي؟ د دغه تعامل بنسټ څه شته؟
سلام تاسو ته او ټولو ها کسان ته چې موږ ویني اوري تعامل خو ایدئولوژیکی دی ایدئولوژیکی دی او جیوپولیټیکی دی نورې کوم خاصې اړیکې د دوی په منځ کې پیلن د پاره ملي دل کې ایران سره د دې چې ډیر غواړي نفوذ ولري په طالبانو په منځ کې اما په رسمیت نه پیژني لکه څنګه چې ټول موږ تاسو وینو اوس دغه نږدېوالی او د طالبانو رابلل دا کنفرانس چې د فلسطین په ملاتړ شوی دی په اصل کې دا د ایران هغه د لویو پروژو د نفوذ د خپرولو هدف دنبالوي هغه دا چې نن سبا تاسو پوهیږئ چې کړکېچ په منځني ختیځ کې ډېر زیات لوی شوی دی پراخ شوی دی او هلته د هرې خوا نه د ایران څراک لیدل کیږي که په لبنان کې ده که په سوریه کې ده که په عراق کې ده که په یمن کې ده او طبعا چې هغه ایدئولوژیکي کوم تړاو چې لري طالبان او د ایران اوسنی رژیم هغه
د ایران حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت لدین هم وړاندې زیوي چې د افغانستان سره د ایران اړیکې نه جلا کیدونکې دي او سره تړلې دي دلته ایران د څه په لټه کې ده مثلا په همدغه مذاکراتو کې چې حسین عبداللهیان له متقی سره درلودل په دې کې د حقابې مسله هم پورته شوې ده او د کډوالو بحث هم شوی ایران څه غواړي مثلا یو لامل خیداوي چې غواړي له طالبانو سره ځان نږدې کې چې وبته نه واخلي bale یا هم د کډوالو ستونزه ور سره په یو ډول حل کی
په دې صورت اقتصادي مسایل خوبونه شو کولای شي د اجندان لري خو هغه هم خوشکول لري او طالبان به نن سبا هغه کار کوي چې ایران یا نور د رسپورت مې ورته وایي د هیڅ شک نشته اوسنۍ چلند دی ایران طالبان سره د نوې تعامل د فلسطین په مسله کې دا ډېر خطرناک لو چې پاره کې طالبان غوړي له داخلي کې هم د غنن سبا یو ډېر حساس خبر خپور شو چې د ایران څلور سومه اداره د استخباراتو چې القدس ته تابع ده هغه غوړي د افغانانو هم د فاطمیون د جملې نه هم د طالبانو په ملاتړ ځان مرګي منځني ختیځ ته واستوي او هلته په تروریستي اعمالو
کې شته. تاسو نظر ده چې ایران د اسرائیلو په ضد په خپل ائتلاف کې طالبان شامل کړي دي؟
بالکل او دا کانفرنس چې را دعوت کړ دا اولنۍ مخه یې لومړی هدف امدا و چې طالبان خپل په محور کې په دغه سیاسي نظامی امنیتی محور کې د نور هم راځي او ترګه پورته کې خپل
راشو بل بحث چې سریزه کې ما ورته اشاره وکړه هغه د پاکستان او طالبانو اړیکې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان یو سناتور ته ویلي چې د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات او نتیجه ورکول خو د پاکستان حکومت ښه شاته کړ او د مذاکرات ناکام شول ستاسو په نظر دغه مذاکرات ناکام دل الټونه څو ولې پاکستان نو غوړي چې خپل ستونزه په خپل کور کې حل کړي
ښه پوښتنه ده ښاغلی شکیب ګورې زه خو په دغه سرګري جنګ او په دغه په اصطلاح کشمکشونه ظاهري چې د طالب او د پاکستان د نظامیانو یا دغه اوسنۍ نگران حکومت سره رامنځته شوي زه شخصا یعنې زما هغه تحلیل چې اجازه راکوي زه پرې باور نه لرم د طالبانو د حاکمانو او د پاکستان د ملیتریستي حکومت په منځ کې هیڅ نوع تفاوت نشته هیڅ نوع شخړه نشته دا حاکمان د طالبان تابع دي استخبارات او ملیتریستي حکومت د پاکستان هغه د خاطر طالب د پاکستان دی کده افغانستان دی دا یو وجود دی دا یو هدف دی دا یو انګیزه ده او تر اوسه پورې موږ یو تعریف شوی سیاست د طالبانو نه دی لیدلې د پاکستان په ارتباط هر کله چې پاک افغانستان لیکل شوی سند د پاکستان په ارتباط خپل سیاسي چلند هیڅ څه تسجیل کې به موږ کولای شو چې په دې اعتبار کې فعلاً دا خبرې هوایی دي مشرانتي کوپراتي دي په بطن کې خپل هیڅ صفه
ډیره زیاته مننه کوم په خونه افغان ډیپلومات غوث جان باسب چې په خبرونه کې مبارخه وخصم خوشاله اوسم د دسمبر پر 11مه د کابل په بیبی رازیه منځنی خونځي کې د شپږم ټولګي بشپړولو نه ورسته ماشومان په هیګي چې دا د هغوی د زده کړو پای ده طالبان لشپګم ټولګي پورته انجنونو ته د نورو زده کړو اجازه نه ورکوي او دا ولس سخت مایوسه کړه.
بهاره رستم په کور کې درسي کتابونه لولي.
ما وخت کې از مکتب فارغ شوم، نه سم فهمت مشوم، تمام سم فهم غریون کردم او مایوس زیات شوم.
هم دا غډول د هغه خور چې د شپګم ټولګي نه فارغ شو په کور کې ناستله.
بجز مکتب دیگر رای وجود نداره که ما مکتب بخونیم.
شما نو پلار د خپل لونو راتلون کې ته اندېښمن دی؟
دخترکم از سنف شش فارغ شدن. ما بسیار د تشویش هستم که دخترکم از بعد از سنف شش بالا درس خواندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
شنون کې محمد سلیم پیګیر خبرداري ورکوي چې لسته کړو د خزو او جنوبې برخې کېدل به د افغانستان لپاره زیانمن وي.
تاثیرات منفی بسته نمودن مکاتب پوانتون ها رو برخ خانم ها این یک فاجعه هست. باور کنین یک فاجعه هست برای مردم افغانستان. بخاطر ما میفهمیم که هیچ وعده مردم بی ثبات آزاد و آباد بوده نمیتونه.
پا بی بی رازی هم منزنی خونزی که ده جنود فراغت مراسم نو. ده کابل پی او بلا برخی که دیالس کلنا ستایش صاحب زاده حیران ده چی راتلون که بی سوی. هغه خپه ده چی نوره نشی کوله خونزی تلارشی تر سو خپل ارمانو نو پالی.
احساس غمگینی میکنم که نمیتونم مکتب رفته به آرزو هم رسیده، نمیتونم با پای خود استاد شوم و من بسیار آرزوهای زیادی داشتم که بتوانم معلم شوم، اما حالی نمیتونم که نه درس بخوانم و نمیتونم که مکتب رفت. ما احساس خیلی ناراحتی داریم. ما نمیتوانیم به درس های خود ادامه بدهیم. ما نمیتوانیم به آرزوهایی که داریم در آینده برسیم.
دا یو منل شوی خبر ده چې د جنو د تعلیم بندیز نه یوازې د جنو بلکې د ټولنې او د هیواد په تاوان تمامیږي. د ښوونځي استادان هم چې کله ماشومان ویني چې د خپلو خوبونو نه محرومیږي نو ناهیلي احساسوي.
بسیار خوب میشد که درهای مکاتب و تحصیل برای دخترها باز میشد و اینا تحصیل و درس خود میخواندن و ادامه میدادن، ولی حالا که یعنی دروازه های مکاتب برایشان بسته است، اینا هم خیلی آرزوهای زیادی دارن، به همان خاطر آینده ناگواری در پیش روی.
طالبانو خزی د ډیرو عامه ځایونو او کارونو نه منع کړي او په کورونو کې بندي کړي دي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې په پیښور کې د مالټو سوداګر وایي سکالې د طالبانو لورې د لوړې مالیې له کبله سوداګري خورا اغیزمنه شوې او د کلدارو په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوی ته پراخ زیان اړولی ده. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو څخه د ستونزې د هوارولو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ د موسکا ساپۍ ریپورت ته.
د پېښور د میوو په منډۍ کې د مالټو افغان سوداګر وایي سکال د طالبانو لخوا پر مالټو درې چنده ګمرک لوړ شوی دی. دغه سوداګر وایي په یو چن یو زر افغانۍ مالیه لګول شوی چې شاوخوا نوي زره کلداره کیږي.
دا ټیکس چې دی په یو زر او پنځه سوه افغانۍ ده. هغه افغانۍ چې موږ کلدار ته راواړو دا ډیر شی جوړیږي، نوي زره یو لک روپۍ جوړیږي. په یو کریټ څوارلس سوه پنځلس سوه روپۍ خرچه راځي. دا کینو دومره برداشت نه کوي. دا په شپږوه سوه روپۍ دلته کیږي. څوارلس سوه پنځلس سوه چې خرچه راشي دا زموږ د وس نه بار کیږي چې موږ هلته ویسو په دغه ریټ نه خرڅیږي. منګ ډیر په تکلیف یو. تکلیف دا دی چې مطلب زمونږ خپل پیسې نه پوره کوي، ټول په تاوان کې لګې یو. نو هیڅ موږ ته لاره نه ښکاري چې څه وکړو. طالبان ته دا پکار دی چې پاکستان حکومت سره خپل جوړه وکړي، لږ دا ګمرک کم کړي چې زمونږ د غریبانو خلکو کارونه روان شي.
سوداګر وایي د تیر کال په پرتله یې سوداګري خورا زیانمنه شوې ده.
افغان او ځایی سوداګر وایي د بیلابیلو لاملونو له کبله یې سوداګري ورځ تر بلې زیانمنېږي. دوی د دواړو غاړو له مسؤولو چارواکو څخه د یو جامع حل لارې غوره کولو غوښتنه کوي.
په دغه منډۍ کې د سوداګرو مشر وایي په یوه میاشت کې هر سوداګر د پنځه سوه زرو څخه ډیر تاوان ګاللی.
پروس کالی خویا خستو بیم گزاره کوله گنی ټیکس پروس کالیم ډیرو خو له گزاره کیدل داسې حساب وو چې روپۍ کې با اتانی مال تلو سکالو بیخی زینه یا سلورنی یا دوانی یا درینی خو خلکو ته کوم مالونه چې مونږ لیګو د ډیر کاپی خلک 50 لک کروڑ روپۍ ار سړی ار کاروباری تاوان وکړو و سپوری پا دی یو میش کی خو مزید دا دی مجبوری داده چی نور با کار بند کی دا خبره ده
مون خو عوامیو مون تا چی دا حکومت هم سوای مون دام منو آقا حکومت چی سوای هم مونگا منو مون دا اخپل حکومتونو نه یو خبرم بار نشو کولی اقیب دا مون نخب ویگی خو خم از کم داده دی غریب عوامو اگه سوچو کی زمون کاروبار څه شه ده خو یا به کینو خرڅو یا به مالټه خرڅو یا به نور څه پرور څه به خرڅو خدا زدا په کار نشي دوی مونږ سره بالکل مکمل تاون دوه حکومتونه ریکوست کو یوازې یو ځنه کله دغه وار راشي کله د دی وار راشي
بل پلاو افغان سوداګر وای په خبر کې هم د میوه خرڅلاو راټیټ شوې ده او لامل یې د کډوالو ستنیدل بولی
دلته کې د پیښور منډي چې مونږ ته کوم مسله راغلي دغه دا کډوالو د وجدا کوم کډي چې د دلته نه لاړي دی به مونږ نه دلته کې اغشتل بازارونو کې به خرصولو د دې ډیر غټ اثر په مونږ پرې وته دلته په فروټو باندې د دې غټ اثر پرې وته په فروټو منډي په کینوان خاص کر په کینوانو باندې ولې چې سیزن نږدې رالو کنه نو ډیر زیات مسله مونږ ته دلته جوړه شو خرید او فروغ ډیر زیات کم شو روزګارونه خراب شو
امریکا غږ د طالبانو د سوداګریزو چارو له مسولینو سره په دې تړاو د اړیکې نیولو هڅه وکړه خو هغوی هیڅ ځواب ونه وایه. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
د جګړې د خبريالانو دنده له خطرونو نه ډکه وي او په کینیا کې بیا چاپیرل ساتونکي خبرداري ورکوي چې دی واد کې مرغان د ورکیدو په حال کې دي. دا ډېرې نورې کیسې د یوې لنډې دمې نه وروسته. فلسطینیانو د سه شنبه پر ورځ د هغې کورنۍ جنازې خاورې ته وسپارلې چې په خان یونس سیمه کې د اسرایلو د بمبارۍ له کبله وژل شوې وه. سهار وختي د سیمې خلکو وویل چې الوتکو د نصر روغتون ته څیرمه بمبارۍ وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په خان یونس کې په یو کور باندې په بمباریو کې اووه تنه وژل شوي دي. د مصر چارواکي اروپایي ډیپلوماټان وایي چې قاهره د دوشنبه پر ورځ په غزه کې د روانې جګړې د پایته رسیدو لپاره یو نوی طرح وړاندې کړ چې لمخې برمتشوي کسان خوشي او په غزه کې د فلسطینی حکومت د متخصینو یو حکومت جوړ شي. اسرائیل او حماس د وړاندیز په اړه خاص دریز نه درلود او د بشپړ اراده ولو خبره هم نه ده کړې. خی همدا د دې عمل شي چې د دې دوه دښمنانو ترمنځ یو جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د جګړې د خبريالانو دند له خطرونو ډکې وي. د اوکراین او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدلن. امریکا غږ د دوه خبريالانو سره د دوی د تجربه په اړه خبري کړي چې ولې دوی د خطرونو سره سره خبريالۍ ته دوام ورکوي.
لومړی 14 هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینکا په خار کې د روسیې د بریدونو په اړه د وی ورسي رپورت ورکول څه خبر ته راستنه شول.
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ وچاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو، پیری، زه او ساشا په شاته سیټ کې وو او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه او دویمې چاودنې سره زه بې هوښه شوم.
د 2022 کال دغه چاودنې حال بې هوښه کو، خو د هغه د کورنۍ فکر هغه وهڅو چې له موټر نه ووسی.
زما لور، زما کوچنۍ اته کلنه لور زما فکر ته راغله او ماته ویل پلار پلارا تاسو باید له دې موټر نه ووځئ.
سخت زخمی شوی حال ژوندی پاتې شو، خو کیمرمین پیری زاکر زیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شول. حال سخت وسوځېدو او ټپي شو. هغه یو خپل موبایل له حال ډېر جراحي تر سره کړی. هغه وایي چې دا تجربه ژورنالیستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ د خبرونو خبرکول لپاره اخلي. په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبريال ووجل شول. درې تنه په یوکرين او شپږ تنه خبريالان په غزه کې ووجل شول چې زیاتره فلسطینیان دي. د ځایي خبريالانو لپاره دا شخصي تجربه ده.
And for them it's not just
دا د دوی د پاره یوازې یو شخړه نه ده، دا د دوی ژوند دی، دا د دوی کورنۍ ده او دا د دوی ټولنه ده، دا د دوی کلتور دی، دا د دوی خارونه دي. تمون چې په سوریا او عراق کې د جګړې په خخ کړي وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي.
And Iraq was a very, very dangerous place.
Iraq په هغه وخت کې د خبريالانو لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالستان په قصدي توګه پنهه کیږي. د اسرائیل او حماس جګړې لپاره د جرنالستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکو د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
But hundreds of millions all over the world.
پټول نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړبګنون کې شخړې تعقیبوي دی په هېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
د رسنیو مدافعین د ټولو اړخونو غواړي چې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سویډن کې یو شمیر تازه میشت افغانانو د یلدا شپې سربیره د کریسمس او د نوی کال د لمانځلو لپاره چمتووالی نیولی. وایي غواړي د افغانستان د ځانګړو او دودیزو مناسبتونو د پاللو ترڅنګ د کوربه هیواد ارزښتونو ته هم درناوی وکړي. پام وکړئ، په دې اکله زموږ د همکار ولی آریان د ریپورت په خوښ باړه.
د کریسمس او نوی کال شپې او ورځې دي. د نړۍ ډیر خارونه او بازارونه په څراغونو رنگین شوي دي. په سویډن کې هم په همدې مناسبت تیاریانی خلک ځان ته جلبوي او د خلکو لیوالتیا او چمتووالی هم تود دی. په ورته وخت کې افغان کډوال هم هڅه کوي چې دا جشنونه د امکان تر حده ولمانځي تر څو د سویډن د ټولنې سره مدغم شي. دوی په ځانګړې توګه نوی میلادي کال لمانځي.
دو سال است از افغانستان،
دو کال کیږي چې له افغانستان نه بهر یم او تر اوسه نه یم توانېدلې چې نوی کال او ځانګړي مراسم چې هلته لمانځل کیږي ولمانځم. مګر د دې لپاره چې د سویډنیانو د کلتور سره ځان نږدې وګڼم ومې غوښتل چې نوی کال ولمانځم.
حمیده سعید په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره سویډن ته ولاړه. هغه لا تر اوسه د سویډنی کلتور سره پوره بلد نه ده او نه پوهیږي چې دوی څنګه کرسمس او نوی کال لمانځي. له همدې امله دی بازار ته راغلی تر څو وګوري د سویډن خلک څنګه دا ورځ لمانځي.
اومدم که بفهم
بازار ته راغلم چې وګورم دلته خلک څنګه کرسمس او نوی کال لمانځي. ځکه په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو باید د ځانګړو ورځو او د هغوی د کلتور په اړه ښه پوه شو او په دې توګه د سویډن ټولنې او خلکو ته د نږدې کېدو احساس وکړو او ځان پکې پیدا کړو.
د کریسمس او نیمی کال د لمانځلو په درشل کې د یلدا شپه هم راورسېده. دلته د سویډن په یون شاپینګ ښار کې د یلدا شپه دوه ورځې وروسته د اونۍ په پای کې لمانځل کیږي. خو د افغانستان په څیر په شاندارو مراسمو نه.
زیات خوش گذشت.
ما داسې احساس کوو چې نن شپه په افغانستان کې وو. په افغانستان کې د یلدا شپه په هماغه ځانګړي رنګ او بوی سره ولمانځل شو. دلته هم افغانان راټول شول. دلته په هغه ډول نل منزل کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې منزل کیږي.
په همدې حال کې د دې غونډې تنظیم کوونکی علي جلال وی د افغانستان د دودیزو مناسبتونو منزل د پردوی په خاوره کې د افغانستان د کلتور او عنعناتو د ساتنې لپاره
در یک
زمونږ د یلداش په جشن د کریسمس سره سمون خوري. لدی پروگرام سره زمونږ اصلي مخه د افغانستان د کلتور او دودونو ساتنه و او د دې پروگرامونو لاره مونږ کولای شو د سویډن په ټولنه کې د نوې راغلو افغان کډوالو ادغام ته لار پرانیزو.
په سویډن کې میشت ډیر افغان کډوال په دې باور دي چې د کوربه هیوادونو د ځانګړو او دودیزو مراسمو منزل د کډوالو او د دغو هیوادونو د وګړو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې یو الوتکه چې 216 کسان پکې سپاره وو نن سه شنبه له فرانسې نه بیرته د هند ممبئی ښار ته ستنه شو. دغه الوتکه د څلور ورځو لپاره په فرانسې کې درول شوې او څو د انساني قاچاغ په اړه د مسافرینو نه تحقیقات وشي. په ممبئی کې هم د مسافرینو نه پښتنې ګرویګنی وشوې او یو شمیر تر تحقیقات وروسته خوشی شې بیدیم. چارواکي وایي چې دوه کس تر نظر لاندې ساتل شوی او څېړنې لا هم دوام لري. چارواکي زیاتوي چې د 15 کمکیانو په شمول 25 مسافرین په فرانسې کې د پناهښتونو لپاره پاتې شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د وی غونډې لپاره د روسیې په سن پیټرسبرګ کې د ګډو ګټو د خپلواک هیوادونو د رهبرانو کوربه و. دغه سازمان غړي هیوادونه هر کال غیر رسمي مجلس کوي. پوتین په پولوفسک باندې کې د ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د رهبرانو هر کله وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دریو ملي لوبغاړو بندیزونه لګولي او د قراردادونو امتیازات ورڅخه اخیستي دي. د کرکټ بورډ د دې پریکړې لمخې توپچون کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب زدران د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد د اخیستو او اندارنګ د دوو کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دغه لوبغاړو په اړه پریکړه ورسته لاغه وکړه چې هغه د ادارې او ملي ګټو خلاف د مرکزی قرارداد لاسلیک کول څخه ډډه وکړه. یاد لوبغاړو سمدستي د کرکټ بورډ د پریکړې په اړه خبرګون نه دی خوده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا او د تورته قضیه د افغانستان پر کرکټ ځوان لوبغاړو او هیواد کې د کرکټ د راتلونکو پر تاوان بولی او تاکید کوي چې ټول لوبغاړي او کارکونکي باید د افغانستان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا اصول ته ژمن پاتې شي او همدارنګ د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ګرزو کینیاتا په کینیا کې چاپیریال ساتونکو خبرداري ورکوي چې په دې واد کې یو سلو درې ډول مرغان د ورکیدو په حال کې دي. چاپیریال ساتونکو وایي چې د مرغې لپاره د ام سیمه باید جوړ شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
دا ته پوس بل اخره په مسنوي په خاطر د لز ذکرل ځنه وختونه هغه ته د توازن ساتل ستونزمن کار وی. وکاله مخه هغه د برېښنا په مزيله کې ناسلو ورسته برکونی و چې لدې قبل د هغه په اوزر هم کپی شول. د شیسام بو د مرغانو مرکز د کینیا پراپه دره کې موقعیت لري. په دې ځای کې د ډوک په نامه د ټپیشوي ټپوس په شان مرغانو سره مرسته کیږي ترڅو بیرته ورغول شي. جولیت وایا کې په دې ځای کې د وترنری په توګه کار کوي. هغه وایي چې درې شیان دي چې ډیر مرغانو ته صدمه رسوي.
زورونه د برېښنا د مزو په واسطه د برق نیول او زهري مواد دا هغه څه دي چې د مرغانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي.
دا خو په برېښنا د لاین په ذریعہ ته پښو ایدې دی. هغه وسرګ وزر او دماغ ته زیان رسیدلی دی. په کینیا کې اوس ورو درې ډول ښکاری مرغان ژوند کوي. په دې روسي کلونو کې د دې هواد نفوس ډیر شوی او د مرغانو د استوګنې ځایونه یې غصب کړي او پکې نه نه جوړ کړي دي. هغوی په دې ډول سره په ملیونونو د برېښنا لاینونو نصب کړي چې د دوی ژوند ته یو لوی ګواښ دی. سایمون ټامس د سوسایمبو د مرغانو د مرکز مدیر دی. هغه وایي
زه فکر کوم هغه څه چې خلک فکر کوي دا دی چې تاسو یو مسلکي محافظه‌کار یاست چې تاسو د دې دندې ترسره کولو لپاره پیسې ترلاسه کوئ. نه، داسې نه ده. موږ هر څه په خطوګه ترسره کوو.
څیړونکي وایي چې مرغان د موږکانو په تغذیه کولو سره د بزګرانو د زیانونو په کمولو کې مرسته کوي چې د دوی فصلونه خوري. دوی همدارنګه د هغو ساري ناروغیو په مخنیوي کې هم مرسته کوي چې له یو ځای بل ځای ته د موږکانو په واسطه انتقالیږي. خو څیړونکي وایي چې د مرغانو د خوړلو دا رقم کله ناکله د هغوی د مړینې یا ټپې کېدلو سبب هم ګرځي، ځکه کله چې دوی موږکان خوري نو دا د دوی د مسمومېدلو سبب ګرځي. پیټر نورج د کینیا په ملي موزیم کې د حیواناتو د څانګې مشر دی. هغه وایي د برېښنا د مزو په څیر د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د مرغانو د ساتنې لپاره نورې لارې چارې شته.
د مرغۍ لپاره مسؤونی زیربناوي شتون لري چې د هغوی د بقا او نسل ساتنه به وکړي. دا به د مرغیو د ښکار په ساتنه کې هم مرسته وکړي او د دې لپاره چې په دې برخه کې نور پرمختګ وشي دا غوره ده چې دوی داسې یو پلان باندې کار وکړي چې پر راتلونکو کې د هغوی د نسل د ورکېدو ویره نه وي موجوده.
خو په 2022 کال کې د چرنو څخه وروسته دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیا رغاونې پلانونه تصویب کړي نو دا مرغان به د لوی او جدي خطر نه وژغورل شي او د دوی د ورکېدلو ګواښونه به هم لمنځه ولاړ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
وختو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي. سوشي وروسته د ریخ خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزوی د لینا جان سلامونه. جوړ په خیر مهرباني تاسو په خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده‌های محترم. در بخش دری برنامه این سفر نظری می‌اندازیم به نظرات وزیر خارجه ایران در قبال سفر سرپرست حکومت طالبان به آن کشور. تعاملات تازه از جنگ در جریان اسرائیل در غزه را داریم. همچنین دیگر گزارش‌های جهان با ما باشید تا لحظه.